افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی. نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. ښاغلي عبدالله دا څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکړې په رسمي مراسمو کې وکړې. په دې هم راپور لرو د پوځي چارو لوی کارپو سره هم غږیدلی وو. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د افغانستان د پخلاینې علي شورا مشر یو ځل بیا د بین الافغاني مذاکراتو پر پیلې دوه ټینګار وکړ. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د روان مالی کال لپاره د چنګاښ میاشتې تر شلمې پورې د هیواد راټول شوی ملي عواید څه باندې شپږ اتیا میلیارد افغانۍ ته رسیږي. او د مودرنا په نوم کمپنۍ ویلي چې دوی به پر انسانانو د کووېډ 19 ناروغۍ لپاره د واکسین د ازموینې دریم پړاو د جولای پر 18 پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پخلاینی علي شورا مشر یو ځل بیا د بین الافغاني مذاکرات پر پیلې دوه ټینګار وکړ. عبدالله عبدالله د سرګندونی نن د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې د عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې. نو موري ویل چې دا د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې چاري د بشپړېدو په حال کې دي.
حال که زمینه مساعد شده برای آغاز گفتگوها و ما یقین دارم که مثلا
دی وی اوس چې د خبرو لپاره د خبرو د پیلې دوه لپاره زمینه برابر شوی ده. زه یقین لرم چې د زندانیانو د تبادله بهیر بشپړیږي. نو د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هیڅ پلمه باید ونه لټول سي. په دغه مراسمو کې چې په شبرغان ښار کې جوړ شوی و، د زرګونو کورنۍ او ګډونوالو ترڅنګ د هند، ازبکستان او ترکمنستان سفیرانو هم ګډون درلود. په دې اړه نور جزئیات روانې خبرونه په ترڅ کې اوریدلای شئ. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینت مکنزی وایي متحده ایالات د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي څو دا هیواد یو ځل بیا د تروریستانو په پټنځای بدل نسی. د افغانستان د ولسمشري مړۍ په خبره جنرال مکنزی دا خبره پرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره په ارګ کې تر لیدو پر مهال کړې ده. د ارګ په اعلامیه کې چې تر دې لیدنې وروسته خبره سوه، د جنرال مکنزی له قبل راغلي چې وایي کابل ته د سفر هدف افغانانو ته د امریکا د همکاري د دوام او د دې هیواد د سولې او پرمختګ د ملاتړ پاړه ډاټ ورکول دي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د روان لمریز کال د چنګاښ یا سرطان میاشتې له اومې څخه تر شلمې نیټې پورې له عایداتي سرچینو څخه شپږ میلیارد او 241 میلیون افغانۍ عواید راټول سوي دي. دغه وزارت په خپل وروستي مالي راپور کې ویلي د روان مالي کال له پیله د چنګاښ میاشتې تر شلمې پورې د هیواد ټول راټول سوي ملي عواید شپږ اتیا میلیارد او 301 میلیون افغانۍ ته رسیدلي دي. د مالیه وزارت په نوښت او د قانون د حاکمیت او حکومتولۍ عالي شورا له سپارښتنې رسم تر دې وروسته به مالی وزارت د هیواد د ملي عوایدو هر 15 ورځې راپور د رسنیو لالاري له خلکو سره شریکوي. په افغانستان کې روان مالی کال د 1990 لمریز کال په لیندۍ یا قوس میاشت کې پای ته رسیږي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په ډنډغوري ولسوالۍ کې اوه تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د پامیر 211 قل اردو ویان هادي جمال نن رسنیو ته وویل دغه کسان تېره ورځ داسې مهال ووژل سول چې پر امنیتي پوستو د تروریستي بریدونو په پلان جوړولو بوخت ول. د شغلي جمال په خبره په دې برید کې نه تنه نور وسلوال طالبان ټپیان سوي هم دي. ډنډغوري چې د سمنګر او بغلان لوی لارې په اردو کې موقعیت لري د طالبانو یو مهم مرکز ګڼل کیږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ری. په ایران کې د انټرنیټ فعالیت له خند او ستونزو سره مخ شوی دی. دا وروسته لغه چې د خواله رسنیو لکونو کارونکو د ایران د حکومت هغه پریکړه ونګوله چې غواړي د تیر لړم میاشتې د پراخو مظاهرو درې ځوان ګډونوال امیر حسین مرادی، محمد رجبی او سعید تمجیدی اعدام کړي. د ایران د قضایي قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی سې شنبه تایید کړي چې په دغو درېو کسانو باندې د اعدام حکم صادر شوی. په دې درېو کسانو د قضایي قوې لخوا تور پورې شوی چې د لړم میاشتې د مظاهرو پر مهال عامه نظم ګډوډ کړي او بهرنی رسنیو ته ویډیو غان استولې دي. د قضایي قوې د ویان تر اعلان وروسته د بشري حقوقو فعالانو او عام خلکو په ټولنیزو شبکو په تیر بیا پر ټویټر کې د ایران د قضایي قوې د دې پریکړې سخت مخالفت وکړ. دوی د اعدام نکونید په نوم هاشټګ جوړ کړی چې په همغه لمړنیو ساعتونو کې تر یو میلیون زیاتو کسانو پرې تبصرې او لیکنې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت لغه پلان تیر سو چې غوښتل د کورونا وبا په خطر د غیواته د بهرنیو محصلانو په ورتګ بندیز ولګوي. حکومت مخکې ویلو د هغو محصلینو چې درسونه آنلاین سوي دي ویزه نه تمدیدوي، خو اوس دا پریکړه بیرته اخیستل سوي. هاروارد پوهنتون او د ماساچوسټس د ټکنالوژي انسټیټیوټ یا ام آی ټی د ځینو نورو علمي بنسټونو او په لږ تر لږه 13 ایالاتونو کې د استادانو د ټولنې په ملاتړ د امریکا د حکومت د کډوالۍ او ګمرک ادارې د جولای 18 پریکړه پر ضد ودرېدل. تر زیاتو هڅو وروسته بلاخره د داوا د محصلانو په ګټه تمام شو. د جولای په 14 یعنی پرون قاضي السیون باروس په ولاندې استمایي غونډه کې وویل چې حکومت ومنل چې خپل پریکړه تیر سي او بیرته مخکنی وضعیت راولي. او د مودرنا په نوم کمپنۍ ویلي چې دوی به پر انسانانو د کووید 19 ناروغۍ لپاره د واکسین د ازموینې دریم پړاو د جولای پر 28 پیل کړي. د اعلان وروسته لاغه سوي چې د یاد واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتیا په اړه د مخکنیو ازموینو نتیجه معلومه شوه.
لفری بازاهر نمننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې وړي. دا خبرونه بیا هم ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د زندانیانو د تبادلې د بهیر د بشپړېدو په حال کې دی. نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي.
حال که زمینه مساعد شده برای آغاز گفتگوها و من یقین دارم که مسئله تبادله اسران تکمیل میشه، باید هیچ بهانه برای شروع مذاکرات بین الافغانی باقی نباشد.
خغلی عبدالله دا څرګندونه نن د جوز جان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالې د رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې. خغلی دوستم ته د مارشالې د رتبې په اړه مو د پوځي چارو د یو کار په نظر هم اخیستی دی.
زمونږ د ریاست جمهوریت ټاکنې او د پارلمان لپاره ټاکنې دا ټول تاسو وګورئ چې سیاسي د جوړې لمخې شویلی نو جنرالی رتبه او مارشالی رتبه او ځینې نورې رتبې په همدغه سلسله باندې دلته له بره مرغه اجرا کیږي.
د ناتو تړون غړو هیوادونو طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نشي دوی په دې هیواد کې په پوځي حضور غور وکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرل. خپرونې په دوهم مئی کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خپرونې درته خپرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی هم کارته روشان په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونه نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالې رتبې د ورکړې په مراسمو کې ورکړې. نور جزئیات به د ازادي رادیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د مصالحې علي شورا رئیس وای په افغانستان کې پورستوي کې د جګړو او تاوتریخوالي کچا الوړه سوي ده. عبدالله د چهارشنبه پورز د جوزجان په مرکز شبرغان خار کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالې د رتبې د ورکړې په مراسمو کې وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره نور هیڅ پلمه نه ده پاتې. هغه وای اوس چې د سولې د خبرو د پیل لپاره زمینه برابره سوي، زه باور لرم چې د بندیانو د تبادلې پړاو به هم بشپړ سي. باید نور د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیڅ بهانه پاتې نسی. که خدای کول د اوربان او سولې د خبرو په دوام کې به با عزت سولې ته ورسیږو. د روان میلادي کال د فبروري په 19مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سوه. د هوکړې له مخې باید په لسو ورځو کې بین الافغاني خبرې پیل، حکومت 15,000 طالب زندانیان او طالبان هم زر تنه حکومتي بندیان خوشي کړي وای، خو دا بهیر تر اوسه نه ده بشپړ سوی. افغان حکومت تر اوسه نږدې 4,200 طالب زندانیان خوشي کړي او وایي د طالبانو لخوا په ورسپارل سوي لیست کې نږدې 600 جرمي دوسیې لري او نه یې خوشي کوي. په ورته وخت کې عبدالرشید دوستم په دغه مراسمو کې وویل که طالبان د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د حکومت لخوا د 300 طالب زندانیانو د نه خوشي کولو پلمه ګرځوي، دغه بندیان دې هم خوشي سي. چلرنیم زره طالب زندانیان مو پریښودل، دغه 200-300 پاتې نور هم آزاد کړی. د پلمې هیڅ لاره باید پاتې نه سي. موږ مذاکراتو ته چمتو یو. ښاغلی دوستم وویل که به هم طالبان پلمې جوړوي او جګړې ته دوام ورکوي، ما ته به وخوري او دوی د بیا د امارت خوبونه نه ویني. جورجان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکړې په مراسمو کې له ښاغلي عبدالله سربیره یو شمیر نورو دولتي چارواکو او سیاستوالو او دغه شان د ازبکستان، هندوستان او ترکیې هیوادونو استازو هم ګډون کړی و. د افغان ولسمشر د دفتر شاکر کارګر ښاغلي دوستم ته د مارشالۍ د رتبې حکم داسې ولوست:
رتبه مارشالۍ را به شخصیت
هیواد د کډیو خدمتونو د سیاسي کړکیچ یعنی بندبست د هواري او د هیواد د ثبات د ټینګښت لپاره د هیواد سیاسي شخصیت عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه عطا کوم. ښاغلی دوستم د ثبات او همپالنې ټیم او عبدالله عبدالله نه مننه وکړه چې له ولسمشر محمد اشرف غني سره یې په سیاسي هوکړه کې نوموړي ته د مارشالۍ د ورکړې ماده ورکړې وه، او له افغان ولسمشر محمد اشرف غني نه یې هم مننه وکړه چې نوموړي ته یې د مارشالۍ رتبه ورکړه. د سیاسي هوکړې له مخې دوستم ته د مارشالۍ له رتبې سره یو شمېر افغان سیاستوال او مدني فعالان مخالف وو. عبدالرشید دوستم د ولسمشر غنی د ولسمشری په تیر دا ورکه د نموړي لمړی مرستيالو خو ورسته ترمنز اړیکې ترنګلې، او دا ځل د ولسمشری په ټاکنو کې د عبدالله عبدالله ترڅنګ ودرېد.
و امرده چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. ښاغلي عبدالله دا څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د ورکړې د رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې، البته د وینا په ترڅ کې. وروسته به دغه راز واوري چې طالبانو هم د سولې د خبرو په اړه دا چې څه ګواښونه موجود دي د ناتو غړو هیوادونو طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نه شي دوی به په دې هیواد کې په خپل پوځي حضور غور وکړي. په دې اړه به وروسته واوري. خو په شبرغان کې تمکیږو چیرې چې د جنرال دوستم ته عبدالرشید دوستم ته چې اوس مارشال شوی دی د رسمي مراسمو په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د تیر ملي وحدت حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمن د سیاسي لانجو د حل په هدف په لاسلیک شوي توافق کې د افغانستان د ملي جنبش مشر او د ولسمشر پخواني لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوې ده. په دې اړه مې مخکې د پوځي چارو له کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه وکړه. لومړی مې ترې وپوښتل چې ولې شبرغان کې دغه مراسم ترسره کیږي نه په کابل کې.
داسې خبره ده چې دا په هغه هیوادونو پورې اړه لري چې څومره هلته قوانین تطبیقیږي، څومره هلته ټول شیان د افسرانو د ذاتي قانون له مخې اجرا کیږي. په افغانستان کې تاسو وګورئ چې زمونږ د ریاست جمهوریت ټاکنې مخکې دوره کې، اوس د کډیسه په دوره کې، او د پارلمان لپاره ټاکنې، دا ټول تاسو وګورئ چې سیاسي د جوړې له مخې شوي دي. نو په افغانستان کې جنرالي رتبه او مارشالي رتبه او ځینې نورې رتبې په همدغه سلسله باندې دلته له بره مرغه اجرا کیږي. خو مسئله دا چې دومره مهمه خبره نه ده لکه چې خلکو ترنه دومره جنجال جوړ کړی دی. خو یو سیاسي رتبه ده هغه ته ورکړې ده، او هغه د سیاسي اوضاع له مخې، د سیاسي حالاتو له مخې که هیواد کې ورباندې یووالی راځي، وحدت راځي، او که په یو هیواد کې ورسره د دې سره ملي یووالی ټینګیږي، نو بیا پټه خبره خو نه ده. په دې کې دومره خبره نه ده چې خلک ورته دومره پکې ووهي چې ولې مارشالۍ ورکړه او ولې مختلف دلایل ورته وهغه کې. زمونږ ټولنه سره په دې ټولنه کې فرق نه کوي چې چاته مارشالۍ ورکړه او یا جنرالۍ ورکړه.
ایاله دې وروسته به دار یو رسم نشي چې اوس هم ډیر کسان ناراضه دي، ډیر جنرالان مونږ لرو چې وایي مونږ هم مستحق یو، یعنی فکر نه کوي چې له دې وروسته به په دې ډول باندې مارشالۍ رتبه ورکول ته هم ور پرانستل شي.
خو یو وخت کې داسې شوي وو چې په افغانستان کې دومره جنرالان وو چې د امریکا متحده ایالاتو په اردو کې نه وو، یا مثلا کدی درې پنځه لس هیوادونو مسرره ټول کړې وي دومره جنرالان یې نه درلودل لکه په افغانستان کې چې جنرالان شوي وو. نو معنا دا ده چې قانون تطبیق نه شي، قوانینو ته احترام و نه شي، وړتیا او دا ټول قوانین په نظر کې ونه نیول شي، نو د مارشالانو تعداد به هم داسې شي لکه د جنرالانو په شکل باندې. خو امید دی، زه هیله لرم چې دلته قوانین تطبیق شي، دلته اصول تطبیق شي، دلته وړتیا ته په نظر وکتل شي او ټول هغه شرایط او هغه قوانین چې د یوې رتبې لپاره، حتی د جنرال د رتبې لپاره وضع شوي دي، هغې ته په نظر نیولو سره د سن، د تحصیل، د وړتیا، د لیاقت، د پوهې ټول باید په نظر کې ونیول شي او دا رتبې ورکړل شي، نه مارشالي مګر جنرالي هم. نو که قانون تطبیق شو، خو دا کارونه نه کېږي. که قانون تطبیق نه شي نو بیا فرق نه کوي، نو مارشالان به هم وي څه دوه څه درې څه لس څه شل، هر څومره چې وي، لکه جنرالانو چې شمېر معلوم نه و د مارشالانو به هم نه وینو که قانون تطبیق نه شي. او که قانون تطبیق شو، امید دی، هیله ده، مونږ خو په دې فکر یو چې بالاخره به په افغانستان کې قوانین تطبیقیږي، قانون ته به احترام کېږي او د افسرانو د ذاتي قانون به مراعتیږي. که څوک تقاوت کوي، که څوک رتبه اخلي، که څوک مقرریږي، باید همغې قانون له مخې وشي. او که قانون په نظر کې ونه نیول شي نو بیا د مارشالان باندې جنرالانو پشتار منې په بشمیره وي.
د پوځي چارو کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری و چې مارشال عبدالرشید دوستم ته د همدې رتبې د ورکړې د نننۍ مراسمو په اړه خپل نظر سره شریکو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
مخکې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله وویل د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید د بین الافغاني خبرو د امپایل لپاره پلمه ونه لټول شي. دغه راز د ناتو غړو هیوادونو هم طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نه شي، دوی به په دې هیواد کې پاتې شي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې د ناتو شورا پرون سیشن بي پی یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا تړون به په دې اړه مشورې ته دوام ورکړي او که شرایط ایجابول په دې هیواد کې د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره به خپل پوځي حضور تنظیم کړي. د ناتو شورا د افغانستان له حکومت او طالبانو دواړو غوښتې دي چې په بین الافغاني خبرو کې د ګډون او د دې مسلې یقیني کول چې ترهګر به بیا هیڅکله هم د افغانستان له خاورې د خوندي ځالې په توګه کار نه اخلي په شمول خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. د یادونې وړ بولو چې د زندانیانو د تبادلې په برخه کې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې شاوخوا 4500 طالب بندیان خوشي کړي او طالبانو هم له خپل اړخه شاوخوا 800 بندیان خوشي کړي، خو طالبان اصرار کوي چې تر هغو په بین الافغاني خبرو کې ګډون نه کوي تر څو د دوی 15000 بندیان خوشي شوي نه وي. د ناتو شورا چې د دې تړون سیاسي پریکړې همدا شورا کوي په خبره کړي بیان کې دغه راز ویلي چې په اوسنۍ کچه شخړې چې تر ډېره پر افغان او دفاعي ځواکونو د طالبانو له حملو سره زیاتې شوي د نه منلو وړ دي او هغه د دې ترڅنګ چې بې ثباتي زیاتوي د سولې د پروسې په اړه باور هم زیانمنوي. د راپور له مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې چې هدف یې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، هغوی ته سلا او مشوره ورکول او ملاتړ د شاوخوا 2000 سرتیري ونډه لري. د دغو ځواکونو 2200 امریکایي سرتیری دي. پر هغو امریکایي سرتیرو سربیره چې د ناتو په دې ماموریت کې برخه لري، له 3000 زیات نور امریکایي سرتیری هم په دې هیواد کې حضور لري چې هڅې د ترهګرۍ په وړاندې جګړې متمرکز دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د طالبانو سره د سولې تړون د فبروري په 9 په دوحه کې لاسلیک کړی، تایید کړ چې واشنگتن له طالبانو سره د سولې تړون هغه ژمنې پر ځای کړي چې په 115 ورځو کې باید عملي کړي وي. دوشنبه په ورځ هم 115 ورځې پوره شوې. خلیلزاد په خپل ټویټر دا خبره کړې او ویلي چې په افغانستان کې د دوشنبه په ورځ د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته ورسید، هغه څه چې په دې تړون کې ژمنه شوې وه. د دغه تړون مطابق امریکایي ځواکونه له 15 اډو وتلي دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون هم تایید کړ چې لپینزو په افغانستان کې لپینزو اړو سرتیری وتلی. طالبانو هم د دې اقدام هرکلی کړی دی. طالبانو ویان زبی الله مجاهد پرون رسنیو ته په استول خبر پاڼه کې څو موارد د یادونې ترڅنګ ویلي و چې د دې تړون له مخې د امریکا د متحدو ایالاتونو او بهرنیو متحدینو لخوا د ځواکونو کمښت او لپینزو اړو څخه وتل یو ښه مثبت ګام دی، خو د دې یادونه هم کړې وه چې تر اوسه د سولې د خبرو د پیلېدو په وړاندې د یو خند د بندیانو تبادله ده چې د طالبانو په وینا تر اوسه د افغانستان حکومت خپل د ژمنه نه په ځای کړی چې 15 بندیان باید خوشی کړي. په افغانستان کې د سولې د بهیر په وړاندې یو بل خند په دې وروستیو کې هغه داوی دی چې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې ډېرې په دې وروستیو کې زیاتې شوې هغه د روسیې لخوا د طالبانو د ملاتړ پر موضوع څرخي. په امریکا کې په دې اړه استخباراتي راپورونو کې ویل شوي چې د امریکایي جګپوړو چارواکو لخوا استخباراتي راپورونو ته یادونه شوې چې ویل شوي د روسیې پوځي استخباراتو په افغانستان کې طالبانو ته پیسې په دې خاطر ورکړي چې امریکایي سرتیري ووژني. پر دې موضوع د غراز په وروستیو کې یو شمیر پخوانیو چارواکو لور پوړو امریکایي چارواکو هم یو لړ تفسیر کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پخوانی عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په یو نوې مقاله کې چې په واشنگتن پوسټ کې چاپ شوی ویلي چې امریکایي ځواکونه ټول افغانستان ویسل شي افغانستان به طالبان و روسي ته پاتې شي چې په خبره ده به ډېره ګرانه پریوزي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریالې فیروزه عزیزي پر رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پخوانی عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په خپل یو تازه مقاله کې روسیه تورنوي چې د افغانستان په جګړه کې له طالبانو ملاتړ کوي. دا مقاله واشنگتن پوسټ ورسپانې خبره کړې. د امریکایي پخوانی چارواکي وړاندې په خپل مقاله کې لیکلي چې روسیه د طالبانو لوري د جګړې د دوام او افغانستان نه د متحده ایالاتو او ناتو ځواکونو د وټل په برخه کې د نفوذ ترلاسه کولو په نیت کوچنۍ وسلې مهمات او پیسې چمتو کړي. د نیکلسن دغه مقاله ته په پام یوش میر افغان خانیل ور رتبه امنیتی چارواکی په دې باور دي چې روسیه د خپل ګټو لپاره له طالبانو ملاتړ کوي. د دې ډلې د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر مشتبه پتنګ ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې روسیه غواړي په افغانستان کې د خپل ماتې غچ واخلي.
د دې جګړې کوشش او هم استاف کا روسي خپل څه راو دي کړی د افغانستان په حریم کې طالبانو حمایت کوي. روسیا څه فکر کوي چې امریکایانو ازان سره مصیبه لري په افغانستان کې په جګړه کې ماته خوړلې ده. که دې چیرته دا ماته خوړلې دې د جدران خاطر نه دی دی تشې د کولو دپاره یا دې موقع نه د استفادې چې دا خپل د سړې جګړې قصور له امریکا نه واخلي دوی به دلته مداخله وکړي او نور هم طالبان سپورټ کړي چې زر تر زره له امریکایان نه افغانستانه ووځي او دا چې رژیم راځي چې هم طالبانو ته او هم پاکستانیانو ته هم نور ته د منلو وړ دي.
ښاغلی پتنګ وایي مخکې تر دې چې دا لاسوهنې لا پراخه او غیزې د هیواد پر وضعیت لا زیات سي، افغان حکومت او طالبان د نورو هغو هیوادونو په ګډون چې په افغانستان کې په سوله کې ګټې نغښتي دي یوه اجماع رامنځته او د دوامدارې سولې لپاره د زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پخوانی عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په خپل دې مقاله کې دا هم ویلي چې افغانستان کې د ماموریت پر مهال په شمالي ولایتونو کې د والیانو لوري دفتر ته له وسلواله طالبانو داسې نیول سوي وسلې ورول سوي چې روسي وي. په مقاله کې راغلی چې روسیې له طالبانو په داشن ملاتړ سره د افغانستان د سولې د ناتو او امریکایي ځواکونو د شتون مشروعیت او د دوی سرتیري په خطر کې اچول دي. نوموړي دا خبرې هغه مهال هم چې دای برحاله قومندان و د 2013 کال د اپریل میاشت کې په بروکسل کې د بهرنیو چارو وزیرانو د ناستې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړي وي. نیکلسن په خپل دې مقاله کې ټینګار کړی چې امریکا باید تر هغه له افغانستان خپل ځواکونه ونه باسي تر کومه چې طالبانو له افغان حکومت سره سوله او خپل ژمنې نوي عملي کړي. د امریکایي مخکنی لوړپوړي چارواکي ویلي د دوی جګړه به په افغانستان کې هغه مهال پای ته ورسیږي کله چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو تکيني. خو په خبره یې په دې ورستیو کې چې د سولې په بهیر کې هر څومره پرمختګ هم کیږي طالبان همره توتريخوالي زیاتوي. دا ادعا کوي چې د دغه توتريخوالي د کچې د لوړولو ملاتړ هم روسیه کوي. خو طالبان بیا د جنرال جان نیکلسن خبرې ردوي او پروپاګاندا بولي. د دغه ډلې وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی تر دې دمه په جګړه کې هیڅ ډول مدرنه وسله نه ده کارولې او د دوی له جنگیالیو سره ټولې ستا وسلې د افغانستان لپخوانیو جګړو ورپاتې دي. ښاغلی مجاهد وایي تیر کلونو کې چې روسیې له افغان حکومت سره د لاس زرو کلاشینکوفونو مرسته کړې وه، دوی د امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ترلاسه کړي او کېدای سي همدا وسلې جنرال جان نیکولسن ته رسیدلي وي. تر دې وړاندې هم امریکا څو ځلې تور پورې کړی چې روسیه له طالبانو ملاتړ کوي، آن دا چې هغه هیواد په افغانستان کې د امریکایي چارواکو د سرتیرو او د دوی د وزلو پر سر طالبانو ته انعامونه ورکړي دي. که څه هم روسیې په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، او موږ هم په کابل کې د نوموړي هیواد د سفارت د نوي نظر په اخیستلو بریالي نه شو، خو وړاندې په دې تړاو غبرګونونه ښودلي او دا ادعاوي رد کړي دي. خو تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په ښکاره له طالبانو سره د تماسونو خبرې کړي دي. هڅه مو کړه په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ولرو، خو له ساعتونو انتظار وروسته هم د موضوع په اړه د دوی نظر مو ترلاسه نه کړ. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د کندهار د وچ او تازه میوې سوداګر وایي د صادراتو په برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوې پریکړه لا هم نه دی عملي شوې. د سوداګرو په وینا د کندهار په شمول په جنوبي ولایتونو کې د تازه میوې د حاصلاتو ټولولو وخت را رسیدلی او په زرګونو ټنه وچه میوه چې مخکې صادرولو پاتې شوې پاکستاني چارواکي د خپل هیواد لارې اجازه نه ورکوي چې د کراچۍ او واګه بندرونو له لارې هند او چین هیوادونو ته صادر شي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال وایي هڅه کوي د پاک افغان سوداګرۍ خونې له لارې دغه ستونزه ژر تر ژره هوار کړي. له کندهار صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن لار شاوخوا څلور میاشت مخکې د کرونا د بحران لامل وتړل شو، خو د تیرې وې میاشت راهیسې په یو طرفه توګه د غلار خلاص شوی چې تر ډیره ور باندې د پاکستاني سوداګرو توکي واردېږي. په کندهار کې د وچا او تازه میوې سوداګر وایي دوی ونی مخکې پاکستاني چارواکو موافقه وکړه چې د سپین بولدک په ګډون له تورخم او غلام خان بندرونو څخه دي دغه هیواد د افغانستان صادرات پیل شي. د اجي عبدالحق پنوم د کندهار د تازه او چې میوه یو سوداګر ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان څخه پاکستان ته د صادراتو لړۍ پیل خو پاکستانی لوري هغه موټرو ته اجازه نه ورکړي چې د کراچي او واګه بندرونو د لارې هین او چین ته د افغانستان وچه او تازه میوه انتقالوي.
موږ د ترانزیت معلومات درې موټر مور واړول، از موږ موټروانان را رخصت کړ، دو ساعت بعد یې برته موږ موټران را واپس کړ چې پاغه کې دی دا اداول چې ترانزیت معلومات باندې موږ په دا مکتوبونه چې کوم راغلی دی پاغه کې مکمل د کلی دی پاغه کې ترانزیت او صادرات واردات واړ ذکر شوی دی. د ټول پر مخ باندې د پاکستان دروازه خلاصه د میډیا هم پر دی باندې بار بار ویلی دی چې د ترانزیت او صادرات واردات پر مخ باندې د دروازه خلاصه ده. بیا یو نقطه ته دی ګوته ونیسي چې دغه ترانزیت بندې او مالونه را واپس کړي.
د ضیا الرحمن رحماني په نوم د کندهار د تازه میوه یو بل سوداګر ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار په شمول په جنوبي ولایتونو کې د تازه میوه د حاصلاتو ټولولو وخت را رسیدلی او ورلمخه په زرګونه ټنه وچ میوه چې د کرونا له بحران مخ کې له صادرولو پاتې شوی اوس په ګودامونو کې پراته ده او پاکستانی چارواکو یوازې خپل هیواد د صادراتو اجازه ورکړي.
په خاص توګه د مشکل چې پیښیږي هغه د اگست په میاشت کې شروع شي. هر کال د اگست په میاشت کې چې کله دلته انار او د انګورو سیزن شروع کیږي په تازه میوه دوی دغه مشکلات پیښ کی. کله نه کله حتی پر تورخم کې هم د مشکلات پیښیږي. نو کله چې د مشکلات پیښیږي زما مال حالت نست لالای، لیکن برعکس چې پاکستان بیا کم سیزن دی دلندې میوه چې دلندې میوه یا پاکستان تر روانه ده یا اسیا میانه تر روانه ده، دولت په دې سره کې بیا دونه بی غوري کوي چې د مقابل حرکت نه کوي. ځکه که څه مان می وه په دا رقم کې بندې نو زه ستا می وه و دغه رقم پریږدم.
په عین وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال محمد یونس محمد وایي هڅه کوي چې د پاک افغان سوداګرۍ خونې له لارې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي.
افغانستان د ترانزیت څخه چاره لري او پاکستان هم زموږ د هغو اتو لارو څخه چې موږ دنیا بهر ته لرو یو ستراتیژیک لار ده زموږ. نو موږ غواړو چې دغه زموږ ترانزیت په دایمي ډول حل شي او پیشنهاد په دې کې دا کوو چې باید د اپټامټینګ میټینګ چې دی او زموږ د دوه ملکونو تجارانو درمنځ د حکومت په سوی باید پدې کې باید موږ یو صحیح د حل لار راوبس.
په کندهار کې سوداګر او باغلرونکو وایي پاکستان هر ځل د کندهار او جنوبي ولایتونو د تازه میوه د حاصلاتو پر مهال د سپین بولدک چمن دروازه په بیلابیلو بهانو تړي چې له امله دغه میوه خرابېږي او دوی ته په میلیونونو افغاني زیان رسیږي.
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شو د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د پخلاینی علي شورا مشر یو ځل بیا د بین الافغاني مذاکرات پر پیلېدو ټینګار وکړ. عبدالله د سرګندونی نن د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړه. نو موري ویل چې ډاډا د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې چارې د بشپړېدو په حال کې دي. د بغلان امنیتي چارواکي وايي په ډنډغوري ولسوالۍ کې اوه تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي او نه تنه نور ټپیان دي. د پامیر 211 قلو اردو ویان هادي جمال نن رسنۍ ته وویل چې دغه کسان تېره ورځ داس مهال وژل سول چې پر امنیتي پوستو د تورستي بریدونو په پلان جوړولو بوخت ول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د روان المریض کال د چونګاش یا سرطان میاشتې له اومې څخه تر شلمې نیټې پورې له عایداتي سرچینو څخه 6,221,000,000 افغانۍ عواید راټول شوي. دغه وزارت په خپل وروستي مالي راپور کې ویلي د روان مالي کال له پیله تر د چونګاش میاشتې تر شلمو پورې ټول د هیواد راټول شوي ملي عواید 6,300,000,000 افغانۍ ته رسیدلي دي. په افغانستان کې روان مالي کال د 1990 المریض کال په لیندۍ یا قوس میاشت کې پای ته رسیږي. د مودرنا په نوم کمپنی ویلي دوی به پر انسانانو د کووید 19 ناروغۍ لپاره د واکسین د ازموینې دریم پړاو د جولای پر 8مه پیل کړي. دا اعلان وروسته لاغه شوی چې د یاد واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتیا په اړه د مخکنیو ازموینو نتیجه معلومه شوه. د دریم پړاو به په امریکا کې پر 10,000 وګړو تطبیق شي. او په ایران کې د انټرنیټ فعالیت لخند او ستونزو سره مخ شوی دی. د وروسته لاغه چې د خواله رسنیو لکونه کارونکو د ایران د حکومت هغه پریکړه وننګولې چې غوړي د تیر لړم میاشتې د پراخو مظاهرو درې ځوان ګډونوال امیر حسین مرادی، محمد رجبی او سید تمجیدی اعدام کړی.
د خبرونو تفصیل که مو غوښتي وي بیا هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم مخکې لدی چې د ازادي راډیو دوه نیوز پروګرامونو ته ورسیږي. ساسو څو پیغامونه به واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي دي.
تاسو لا پیغامونو
پیغام مدنه یاد از رادیو ته چې به خبر بدریو دلمن دی راځه خبرې کوم ورکه دا نظامی شهیدان بچیان مده هم بچیان دا هم کو کو کې څو نو ورکی جای وای یو د مول دا نه لري جای وای مور پلاری اس نه لري جای وای څنګه دی بیا اس نه لري بچانو دلا صبر کړی خپل مول نه دا ولې مش دا کوي دګرخونه دګرخونه در بدر لازم پیغام ور اسوي را صاحب جمهور یې خستلی یې خې در بدر دلته کو نه در بدر کړی دلته کارونه نه سر دلته به کوم به کاری د دې وزلې دا لازم پیغام دی مشر کې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
زه سید محمد خبر کوم د بایغس ولایت او د غورماچ ولسوالۍ دغه د هرات په مجرین کې پروت یم. ورور جان زما आवाज ته رئیس جمهور اشرف غنی په لور رسید ورته دا څنګه کار دی دا واته نه میاش کی جمهور ته شي نه را کړی دا خلک کندي دي چې مان دي ګر فکر کوي دا څه کی ساده چې معنا اوس دا د 6000 روپۍ په کار پر کاټ پر کوي اغه یا چې سره ګرد ورور په اوراس په دې کې 6000 روپۍ هغه تر دفتر نه راوځي بیا ورې تاسو ولای بیا وایره هغه درته واخه دا چی شو خوري دا څنګه ساره دې ته سره کم ساتي چې مې ست د خارج راځي ته 6000 روپۍ ورته ورکړي دا څنګه سره هغه تر دفتر نه راوته بیا ورې تاسو ولای دې وایره چې دا کولونه وخر پار کارت کې ورور مان نه لاس نه نه پوسټ ولسته نه اته نه دا 6000 روپۍ هغه څه پوښي نو زما دا پیغام ران ورور ستر دې
ستاسی پیغام ستاسی نظر. اساسی او بشری حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو یي به بل خبرونې ته موزه هم این هیواد په سلامونه هرکلای کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یوه روغتیایي ستونزه لري او د هغوی مسؤلیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران دی. ببرکزی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روغتیایي ستونزه لري ډیر دي، خو ایا تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ معلومات شته دي چې فرضاً څومره ماشومان اوس په افغانستان کې داسې دي چې هغوی یو روغتیایي ستونزه یا یو معلولیت لري او هغوی خپلو کورنیو ته ورپاتې دي؟
تر اوسه پورې په افغانستان کې چا سروې نه ده کړې چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او جلۍ په کورونو کې موجود دي. د دې ارقام نشته. په دا چې د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون له مخې چې موږ په هر څوک په دې وطن کې اوسېږي هغه د اساسي حقونو او ډېرو حقونو نورو څخه برخمن دی. ولې داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري، لس کلن، پنځه کلن، شپږ کلن، او دا ساتي او د ډاکټر واسم نه کېږي یا مثلا دوی هغه شکل له مخې پښه وده کوي، سر وده نه کوي، یا سر یې وده کوي، وجود یې وده نه کوي، یا سوی شکل په دري په اصطلاح باندې د دغسې ماشومان دي. تر اوسه پورې د دې دپاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته. ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي، حتی میلمنو ته یې نه ورښیي، حتی تړلي دي چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه، د یو انسان په توګه د خپل حقونو څخه محروم دي. په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک دی یا خور ده یا ورور ده، هغه ته وایي چې د ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه وکړه. هغه د دې دپاره نو په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کوما ته تللی وي یا بې هوشه وي، نو دی باید ډوډۍ ورکړي، دی باید اوبه ورکړي، دی باید تشناب ته بوځي، دی پښې کړه کړي. دا د دوی دپاره نو یو مشقت دی، یو شاخه کار ده. د دې کار او کار په زغاله سنگ په فابریکه کې یا په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي، په دا چې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا یې ته صدمه ورسیږي او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر مختل شي او یا فوج د شاخه کار.
یعنی تاسو هم اشاره ورته وکړله دغه ماشومان چې اوس مثال له موره داسې پیدا شوي چې دوی یوه ستونزه لري، له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې؟
دوی په دوی په صحیح لحاظ د دوی میندې او پلرونه، اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمېږي چې ماشومان مثلا په عامه اصطلاح، اګرچه دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده، موږ هغې ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایو، ولې خلک په کوڅو بازار کې ممکن لیونی ورته وایي. باربند ګرځي، دا په خپل واک نه دي، دا په خپل اختیار نه دي. یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي. د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی لپاره داسې شفاخانه نشته چې دوی تجاوز وکړي. دا دی یو. په داسې نورو هیوادونو کې دوی لپاره رواني ډاکتران دي، روانشناسان دي، مختلف تمرینونه دي، همدغسې چې د بریل خط دی، د نابینایان لپاره همدغسې چې مثلا د اشاره ژبه ده، د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري، همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضان نو د ذهني معلول وګړو لپاره دي چې هغه په نورو دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمې وړي او راوړي. متاسفانه دلته نشته. د دوی سروې لپاره چې څومره دي چې حکومت او دولت باید پوه شي، دغه معلومات نشته. د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیمي نصاب باندې دوی درس وایي، دغه متاسفانه نشته. زه باید عرض وکړم چې زنه او میندو پلونه دي تر اغلې چې خدای نو د دینم خلاص کړي. په داسې دغه ډېر ستر بوج یو خود یو مور پایس باندې کوي، یو سړی د مور دیدار یا لسترګ ورته وګوري، دغه مور لپاره زکه یو رواني شکنجه ده. هر ورځ ورسره ګور، هر ورځ د دې په فکر کې دارې چې کاش که داسې یو مرکز وي، داسې یو نهاد وي، داسې یو ځای وي چې حداقل ماته یو سکون پیدا شوی، حداقل سحر یې رانه وړی، دلته هلته په اصطلاح دوی ساتلی، مازدیګر ماښام دې بېرته راوړی، احتمالا د شپې مثلا نشوی ساتلی، حداقل د ورځې خو زه خوم کار لرم، زم ژوند لرم، زم ځان کالی اغوستل لرم، زم ډوډۍ اغلم. دا نو یو رواني شکنجه ده د میندې او پلرونو لپاره، په خاصه توګه دغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خوندې ورونه دي او هغې د پالن لپاره چې دا معذف ده چې ته دا وسط او دا درنونه غورځي، دا ځان درنونه سوځي، دا ځان ونه وایي، دا په شاړه ځم همداسې.
داسې مهال چې دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته، د کورنۍ لپاره هم دا مینی یو فشار وي، نو څه کول پکار دي؟ د کورنۍ چلند باید له دغسې کسانو سره څه ډول وي؟
زه عرض وکړم تاسو ته چې دا ډېر د کورنۍ د وسه وتلی خبره ده کورنۍ ټول نه روان شناسان دي نه معلومان دي او نور ورجان دي د تخنیک ماهر خلق دي زدر ته په نور دنیا کې دی وګړي پتوګ یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږي دلته هم د افغان دي په هر حالت کې چی کا معلولیت لري کا مثلا زخمی دی کا حلق دی کا جلی دی کا خدای د دې وطن وګړي او دولتونه مکلف دي د ماشومان د حقونو کنونسیون نه مخه به د لویانو د کنونسیون نه مخه د ماشومان د حقونو د کنونسیون نه مخه چې موږ باید دغه لاسرسای د مالیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کو لاسرسای چی شه لاسرسای خوونه او روزنه د مکلف دولت چې دوی ته ورکي اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې په کوم ځای کې د کوم د خبره راپور تکي چې خلکو چې تاسو معلوم ذهني ما هغه وجه معلومه کی مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي د جنگ په حالت کې د ير په حالت کې د ماینو انفجار په حالت کې یا امور تاسو په یوه د ډاکټر بیل هازه یا امور نشي کولای سالم اولادونه وزېږي یا امور چې د نهم میاشتو په دوران کې هغه صحیح مراقبتونه چې د امیدوار خزه لپاره په صحت په برخه کې دي د هغه رعایت ونه کی هغه خواړه ونه خوري هغه مثلا سالمه فضا آرامش او سکون دا ونه لري او په عین زمان کې د نږدې خپلوانو هغه په اصطلاح ودونه میشه په ګروپ او په بینه کې ځنه هغه په طبي لحاظ باندې نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي دا یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي بل بخش دا دی چې د دې سروي باید وشي څومره دي د سروي که په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدلی دا باید په هر ځون کې جوړ شي خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان هلته وروړي راجستري کي او وخت نا وخت په داسې د ماشومانو د حقونو کنونسیون یوه ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی دا چې که په یو هفته کې یو ور ورځي که په میاشت یو ور ورځي د مور او پلار تګ ورسره ضرور دی د مور او پلار ارتباط ورسره ضرور دی حتی که دوی د غیږو ماشومانو مي د مور تغذیه او نور شیان ورته ضرور دي بعد هغه نه د دې د ښوونه او روزنه مثلا چې دا لویږي ډېر ماشومان دي همداسې د اتلسو کلونه تللي دي لویان شوي دي د اتلسو کالو څخه اوښتي دي ولې هېڅ خدمات چې تاسو وګورئ پخوا به دلته یو ځای کې په کابل کې دارالمجانین وو هلته ویل څوک چې ذهني معلول و که ماشوم به و کلو به و دغې دارالمجانین ته به راغه کول چې دا د لاره اول دغه نوم غیر بشري دی دارالمجانین د لیونیانو کور یا د لیونیانو ځای په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هېواد وګړي دي د افغان د مور و پلار نه پیدا شوي دي دا حق لري د سالمو ماشومانو غوندې چې په اصطلاح دغه همه شمول وي او په ټولنه کې مدغم وي بدون د توپیر نه دوی ته باید داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره دا د دولتونو دنده ده دا د هېواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤول دي دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي
دا که چیرې یو مرکز جوړیږي په کومو شرایطو په څه ډول جوړ شي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي
زه ارزو کوم چې دغه مرکز باید په امکاني شکل په ځای یو ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي او د ابخ د دینه چې دا هغه باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او چاته او فامیل ته معلوم دي خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان څومره مصارف لري دا باید سروي شي چې هغه مسؤل چارواکي چې باید دوی دا سروي وکړي چې په دې هېواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتل څومره زیږېدلې دي چیرته اوسېږي دا باید سروي شي راپورونه ټول شي په ولایتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرو ولادي او نسایي کلینیکونو کې ځینې شیان ثبت دي دا باید راټول شي دا ډیټابیس شي بیا د دې شمېر معلوم شي په هر ځای کې ممکن په جغرافیایي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي په بل کې ډېر زیات وي یو کې ډېر محدود وي هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې دي ممکن ډېر زیات وي یا مثلا هغه چې په ولایت کې لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي یا د همسایه ګاونډي هیوادونو سره چې متصل ولایتونه ممکن فرق وکړي په داسې ځای کې د ځینې مرکزونو د امکاني توګه باندې جوړ شي د ماشومان په کې شامل شي تماس د مور او پلار سره وي ولی منظم پروګرامونه د نورو دنیا څخه دوی استفاده وکړي چې په نورو دنیا کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري زه شاید د یو افغان هم چې د موږ سره کار کوو څلور ځامنې چې یو دیارلس څوارلس شپاړس اوولس کلن وو دا په د موږ سره په دې ځای کې کار کوو ولی د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلور ماشومانو ته ما خدمت کړی ولی زه ځورېږم که موږ مور او پلار نور زاړه کیږو که موږ نه وو د دې خدمت به څوک په دې څوک به کوي دا به په کوڅه کې ګرځي دا به بربند ګرځي دا به مړ کیږي ولی په ډېر مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ کړ ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هېواد کې تیر کړ بل هېواد کې بل اخر یو اروپایي هېواد ته امریکایي هېواد ته لاړ هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړ چې اوس موږ آسودهی په میاشت کې یو ورګورو نور موږ یو دوه ماشومان سالم دي مخبل ژوند کو نو دغه سی یو 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 رواني تضمین دي مایند او پلان ته دوی باید کدی نوی مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري د دې پالنه کوي تخنیکونه ور مشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې خپل ځان باندې پوښ یو ډیر ستونزې ټولنه ته او اجتماع ته دوی ونه لري دغه بل خبره ده او د خونه روزنه سیستمونه شته دي چې یعنی دوی د پاره د شبانه روزي د شپه ورځ داسې لیلیه ورته جوړ شي شمل ته وشي
ډیره زیاته مننه درنه اوریدونکو دا واده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونی ښه وخت ولري
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني په افغانستان کې د خامک ګنڈلو په تاریخ خبري است
لاسي کارونه یاد خزو ګلدوزی ورته وایم دا د هغه وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه په لاس کې ونی ولا دینه کار خستل کی
مزنزيري زنزيري ته وړای لینې شمه و یارا تر زما بل قدم هغستاینې شمه ختم زنزيري
خامک او نور پلاس ګنڈل شی وشیان څار زخت لري
سفر ته چې موږ زو ډېر خوخی چې دا پختنه کوي چې دا د چی شکار دی بیا موږ ورته چې دا د ستنې کار
اووس د لاسی ګنڈل شوی شیانو بازار څنګه دی
قیمتونه ات زردی دول زردی شپار زردی غریبی زیاته اوس خلک دومره نسی اخستل
نن په امدیا کله خبرې کوو لمړی د خامک او پلاس ګنڈل شویو ټوکو تاریخ چیرو بیا یې ارزښت روښانه کوو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو د خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره وسې قدرمن اوریدونکو د ښځو د لاسي صنایعو هنري ښکلا په ډیرو کمو نورو شیانو کې لیدلی شو دوی په خپل ظریف لاسونو خامک ترشمار گراف ول او داسې نور لاسی ګنڈل کوي د افغانستان کندهاري دوخت په ټوله نړۍ کې شهرت لري له بهر څخه بهرنیان راځي هغه لاسی ګنڈل شوی شیان اخلي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په کور ناستې میرمنې په خپل ښکلو لاسونو ګنډي په لاس ګنڈل هغه هم په سپینر ټوټه کې د بیلابیلو ګلانو انځورول ساده کار نه دی په کلیو او بانډو کې انجونې او میرمنې شپه او ورځ یوه کوي چې وخت ګنډلو ته پیدا کړي له ور ډوډۍ او د کاسې سره د شپې لخوا د چراغ زیړې رڼا ته ناستې وي او د ټوټې تار شماري بیا پستنه کوکور نه باسي دا چې د لاسي ګنډل شویو شیانو تاریخ چیرې رسیږي دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي عاطفې نورستانۍ څخه پوښتلې دي
لاسی کارونه یاد خزو ګلدوزی ورته وایم دا د حق وخت نه چې خزو ته دغه مفکوره پیدا شو او ستنه پلاس کې ونی ولا او دا قلای کالیو کې په خولیو کې په واسکټونو کې د افغاني جامو په ګنډونو کې په لاستونو کې او په لمنو کې دینه کار خستل کیږي او د افغانستان په هر ځای کې دا یو خاص رنگ هم لري مثلا نورستان کې خزو به په خپل خاص هغه چپنې چې اوس مروج نه دي سنا ورته ویني په هغه کې هم په مختلفو رنگه تارونو باندې د ګراف په شکل دوی په خپل کالیو کې دا ګنډلې پای پیچ چورته وای په هغه به ګنډلې او فرزند نارینو په زینو لاندو چپنو کې هو سم شته دی دا او زه خو په غزنی کې زیږیدلې ما او د غزنی خلک مې لیدلې دي چې هلته ډېر علاقه مې مرسره چې پوستین دوزی به کوله او هغه دوخته به خامک ورته ویلې او ما چې په مکتب کې زده کړی و تار شماره مثلا او په فارسی نمونه او مثلا آجیده او کوربخیه او پخته دوزی او دغه شان منګ لیدل خامک هم چورته ویلې هغه قنداری دوزی به مخال کوته ویلې دینه معلومه کې چې دا خامک یواز په قندار کې بددی دغه و اخزینه رامسته شوی د قندار هنرمند او خلکو دا اختراع کړی دی په مختلفو رنگونو اوس هم لیدل کیږي چې اوس په ماشینی شکل وینو بدخشان کې خولې پیباندی ګنډل کیږي یا فرزند تخار په شمالي ولایتو کې حتی قرص دوزی په شکل چې دوی زربفتارونه په خولو په دې زیلو شانه زیاتره په خولو کې کاری واسکټونو کې هم دا قرص دوزی راوچ شوی وی او رات خو بخي خاص په دې ورځو کې چې زوینم دغه دست دوزیګان خالته زیاتره د ماشين استفاده کیږي.
خامک او نور پلس ګنډل شوی شین غسدی چې ګنچ میر خوخون کلری لام دی وجی خوې بای هم لوړه ده. لبل خو پلس ګنډل شوی شین په اسان زړښت هم نلري. یو ټټر څونس لاغستلی شي هغه داسې چې رخت بدل شي بیا بیرته مغه پخانی غاړه په پوره مهارت سره نوی ټوټي سره نخلول کیږي. د پغمان اوسونکو شازیه وایي چې د دوی په کور کې د نیا په لاس ګنډل شوی غاړه لا اوس هم شته.
دا به د ما نیا کوله په ډیر وخت کې دا به زمانه ته وای خپل کوله خپل ماسیانو ته وای کوله د ما د ورور یا یخنده د ما مور تر د اوسه ساتلی ده. زه خپل دا خامه کومه چراغ ته ناسته یم دا کار کومه او ډیر ارزش لري. قیمتونه یې 8000 دی 2000 دی 14000 دی غریبي زیاته ده. اوس خلک دومره نسي اخیستلی خو مونږ یو یخن پیوه میاست که یو نیمه میاست که ګنډو هغه ټول په حساب کیږي. یو تار شمیرل کیږي هغه په حساب کیږي. غوند یخنه نه ډیر خلک د خارج نه چې راځي بیا فرمایشت ورکوي. زمان ته ډیر مونږ د وږي ساداره مرته ګنډو یخنه مرته ګنډو. یو چا کرات ډیر نازدانه ای باد له وختونه خدای زوی ورکړي هغه ته یې ګنډو ښه په رقم باندې په ترارشي پورې تر ورنی سوزنی پورې ترارشي ورته خامکو د توفک واري ورکړه.
هر ولایت او هر سیمه ځانته بیل دود او بیل د ګنډلو ډولونه لري. خځې د کور له نورو کارونو سره ټټر لمن پایڅې واسکټ خولۍ او داسې نور ګنډي بیا بازار ته د خرڅولو لپاره وړاندې کوي چې د خپلې کورنۍ له اقتصاد سره مرسته وکړي. په باغزنانه کې دوکاندار مریم وایي چې لومړی لاسي ګنډل شوقي کول خو اوس ضرورت ورته لري. له نوموړي سره مې مرکه کړې ورته وکشي.
جیکترین دوخت کشیده دوزیده چې دغه قیمت هم ډیر چیکته او هم خلک هم نشي اغوسته چې باز خلک چې ډیر نو هغه نو یا زر اقتصاد خده هغه خلک اغوسته شي.
دلته ستاسو راته ویخه
او دغه دوخت او دو دوخت چده چې دا یا زر اقتصاد خي هغه دوی اغوسته شي. دا نور خلک به وګوري
ام دا دوخت په څومره وخت کیږي؟
والا دا دمیاشتنم تیریگی
دقا دست دوزی چی ده هر شایدی مثلا گرافت و پخت دوزی ده و تارشمار ده و دست نور زمره کسان لری چی واسم خوخی؟
والا دیر علاقه مندان لری که من گردل تا نلرو خپل پا کابل که کنه دیر سفرو تا چی من گزو دیر خوخی چی دا پکتنه که چی دا ده چی شکار ده بیا من گفتاوی چی دا دستنی کار ده.
تاسی لبهر ملکونه یه دوانه وکره تاسی جال تجزه افغانی شایان چی اغا خپل افغان میرمنی گندی زمره بحرانیان خوخی
دیر زیاد دیر علاقه مندان لری. یعنی باور و که من گدونه اینا غندی چی دلتا خپل کابل کیو یو خارجی چی یا غندی دونه پشاقی غندی چیز من خپل خوخی
کمخ دی خواته واره و دلتا دیر کالی بندی چی لاسی گندل پا کشکاری گی دی دیار یو پاک لکه معلومات را که مثلا داغ سپین کمیس ده یخن پا که گلابی خودل سوی دا چه رقم دوخت ده؟
دا دوخت چه ده هش برد دوزی ده. مقصد بلوز مخایی بیا پسر کرته آغوندی او قبل چه ده شیشه دوزی ده او دا چه بل ده داغ کریم چه ده پدی کم طول هم دا گری دوزی پکی کاری.
بله او داغ تکشین کمیس چه ده دیده پاک لرو توه
دا خونه ده اون ده تا سه قمل افغانی ده
او دا گندل چه رقم دی؟
دا یو سرپتل نمی جوره کره دوخت گلاباتونی ده.
تاسو له چانه زده که
داشتن طول مرگانم یاد کری چی یاد کری منگه امتنگ که چی دار نوی یو زره پوشلو بیاین که نول داستان تاری را که چی دقیق دختو که چی داد کشی دادوزی دا دختو که چی دا گراف دا دختو که چی خامه که قنداری ده دا دختو که بحث پم دیبانه زبیا قندار کلوی شوه ما دقیق چی زده تا چو کلان ویم شاید پینز کلانم نوم چی زب خامک بانده ناسی ما دوخه نخه خانونه نده چی ما خامکونه جور کری او رونو تمی جور کری خش قام تمی جور کری خپل مور تمی دستی تکری مور تمی دستی پیسی می مور تا جور کری چی دا هر یو بلی ده ایران با پاتیو.
بله تاسو له پینځه کلنې نه
ما په دې کار باندې شروع
کړم.
دغه دوختونه چی ویني دغه ټول دوختونه ما د شپې په څراغ باندې ګندلی.
بله څنګه د سترګې مولا دانه زوبلیږي؟
بله نه سه سپون دغه سبا به ناستون ما به ویل تغرمه پوری باید زدا یخن نیم کم اما ما یو شوق درلودن خپل شوق میو
اول دې شوقی ګندل مګر اوس مجبوریت
اوس مجبوریت نه ګندم او سل پسل دا مجبوریت نگندم چه دا خپل فامیل زپم دی بانده سی چلو.
بله
هر قم دیزن چه تو وای فقط نمونه ای را زیگندم
اتمن ډیر زیاته مننه.
تشکر لتونم خور جان، خدای دې ټول موفق لري.
د دې لپاره چې لاسی ګنډل شوی شین بازار پیدا کړي، هغه په نندارتونونو کې هم کې خودل کیږي چې خلک یو ګوري بیا د ګنډلو سپارښتنه وکړي.
نو مې اجمل دی، خو مې ساختمانی شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم. یو رادیوګانو کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډېر اورم او ډېره مې خوښېږي. تېر یادونه را تازه کوي.
موږ د لاسي ګنډل شوی شیانو یو نندارتون ته ورغلو او هلته له نګینې حریر سره چې د لاسي ګنډل شوی شیانو نندارتون پرانیسته و غږېدلې.
نن لکه څنګه چې دلته موږ ولیدل د لاسي ګنډل شوی شیانو نمایشګاه ده، د دې په اړه معلومات راکړئ چې دغه لاسي ګنډل شوی شیان دلته د افغانستان د کوم ولایت دي؟
د ازراجاتو خلکو او ځنې د پکتیا او د ګردیز او د لوګر ډیزاینونه دي چې دا موږ کارو. دلته په کابل کې هر رقم خلق شته او دغه به دوی اخلي را نیسي.
د لاسي ګنډل شوی شیانو په اړه تو وایي چې دلته کوم شیان دي؟
دلته افغاني جامې دي، سرپتنی ورته وایي چې د پتون په سر ځینې جوړه کړي، دلته په کابل کې اغوندي ټیکري دي او ورسره د ماشومانو د خوب ځایونه دي او د اشپزخانه سیټونه دي چې هغه د ډیزاین لپاره د اشپزخانه ډیزاین لپاره کارول کیږي او ځینې هم دسکاونټ او بکسونه دي.
bale د دوخت په کله معلومات راکولای شي چې مثلا دلته کوم شیان ګنډل شوی خام د تارشمار د گراف د چری؟
دلته ډیره قندر دوزی او د آینه دوزی ورته وای، مرمر دوزی، چرمه دوزی او زر دوزی ورته وای، دغه دوی په خپل کلو کې کوي.
پلاس باندې ګنڈل اغم بیا دومره مایده واقعا چې ډیر زیات سخت کار دی. دغه شین تاسو را ریډلته نه مشګه کېدی دو مرمر او تاسو خواري بواسي دا ګنڈی څه ګټه رسولی سي او ک ګټه رسولی سي په کوم اندازه؟
کوم زحمت چې دوی بواسي دا تبیده چې دونه بیرته دونه پیسې لاسته نه راوړي. متاسفانه البته په افغان ټولنه کې ځکه چې دلته خلک اقتصاد ډیر ضعیف ده، اما بیا هم څه نه څه کولی شي چې یو مېرمنې ته دونه پیسې لاسته راوړي چې هغه مېرمنه کولی شي خپل ماشومان ته یا خپل ځان ته ځین شیان د بازاره راونیسي یا خپل خاوند ته احتیاج ونه وسي.
لرغوني لاسي ګنډل شوي شیان په موزیمونو کې هم کې خودل کیږي چې په سیمې پورې اړوند فرهنګ ژوندی وساتي. په کابل کې نوی ښار هم هغه ځای دی چې په افغاني جامو کې لاسي ګنډل شوي یخنونه کې خودل کیږي. واحد لشلو کلونو را په دې خوا په یاد ځای کې د لاسي ګنډل شویو کالیو کاروبار کوي. نوموړی د لاسي ګنډل شویو ټټرونو د قیمت پاکله وایي.
یخنونه کې دي، بلوچي کمیسونه دي، ټول پخوانه دي، هغه کې راځي تیر لږ زره ګران راځي په لسره اته زره پنځه لسره ټول لاس کار شوی دي. لاسي کار کې دي خو هم دومره ډیر ارزش لري، خلک دا ډیر خوښ لري.
درمن دوستانو له لاسي ګنډل شوی شیانو سره په ماشين جوړ شوی ټټرونه او نور شین هم تر سترګو کیږي، خو ماشين د لاس ځای نشینی ولای. تجربه خوده لچ په لاس ګنډل شوی توکي تل خپل قیمت او ارزښت ساتي. دا وژن په شی بوکي خبرونه تربیه هي چاري.
باور می وکړت خبر ته دی وړم مینا خنجر نمش پاس تو آتوم